السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او عبید الله عبید مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوو او ری چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. ویل کېږي داسې چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې. په دې اړه به رپورټ ولرو. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي.
افغان چارواکي دا کوي چې په کاپیسا، پکتیکا او فراه ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وژلي. وسلوالو طالبانو بیا تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وژلي او د اوکراین د حکومت چارواکي او د دې هیواد په ختیځ کې بیلتون پال په خپلو کې د زندانیانو د تبادلې لپاره چمتووالی نیسي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې 8 کسان وژلي او 9 تنه نور وسلوالي نیولې دي. دا عملیات هدفمند بللي. دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې کړې. د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز هم ویجاړ شوی دی. اخوا په فراه کې د ملي اردو چارواکو د غلطه د 5 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې. په فراه کې د ملي اردو د دویم لواء ویان حشمت الله احمدي نن ازادي رادیو ته ویل 5 تنه وسلوال په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وشل شوي. د احمدي په وینا د عملیات لا هم دوام لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډلی په سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید شوی چې په پایله کې 3 تنه طالبان وشل شوي. دا پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمود آریان نن سهار په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې یاد برید د افغان هوایی ځواکونو له لوري پرون مازیګر ترسره شوی.
د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ډلی په سیمه کې ترهګرو طالبانو باندې هوایی برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې 3 نفر وژل شوي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې ملکیانو ته کوم زیان نه دی رسولی. د ملکیانو په اړه کوم راپور نشته.
وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه تر اوسه تفسیران نه ده کړی. خو د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشل شوی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي رادیو ته وویل بیګا نیمه شپه د خواجه بهاءالدین په لالا ګزر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي. ولس تنه پاڅونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
نیمای شد گذشته بالای قرارگاه ملک پاسپور قماندانای محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش های مردمی تحت امر ملک تاتار وارد شده.
وسلوالو طالبان وو د دې برید مسولیت منله. طالبان ویان زبیح الله مجاهد وی د دوی وسلوالو یو وشتنه دولتي عسكر وجلی او یو شمیر نور ټپیان کړی دي. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی به د ورځې 1.5 زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزه ترلاسه کړي. لدې مخکې شاوخوا 2 میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې و. د ایران وایي یو تروریستي او جلاغوښتونکي ډلې لغړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته په تهران کې د کویټ ښار زافیر احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ ښار زافیر ته د ایران شدید اعتراض واورول شو چې ولې د ایران د رژیم له مخالفانو سره لیدلي. کویټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلي. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت مطلب خواده یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی. د ایران رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو په نسبت له کویټ سره ښې اړیکې لري خو معلومه نه ده چې دا وروستی کړکیچ په اړیکې څومره زیانمنې کړي. د اوکراین حکومت او بیلتون غوښتونکي خپلو کې د زندانیانو تبادلې ته چمتووالی نیسي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بیلتون پال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. د یونین خبري اژانس په ډونیتس کې د بیلتون پالو د استازو له قوله ویلي ټاکلې د اوکراین حکومت واتیا بلتون پال او پین او بل واتیا کسان او بلتون پال 55 کسان خوشی کړی. پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړ چې ټاکلې د بندیانو د تبادله نن تر سره شي، خو ویل چې د افرادو لیست لا نهایی شوی نه دی. که چیرې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادله وشي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي. او تیر شپه یو یهودی سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودی مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي. د ارتودکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه تیره شپه د 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې خبر شول. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د 2 تنو روغتیایي وصیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسیراکلن په سیمه کې رامنځته شوې ده.
اجمل اند افغانستان سیمه نړۍ د دې سات خبرونه او واورول ک غواړي دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمه د www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې دوی به 14 ورځې وخت لري تر څو دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي.
لنګدی 2 میاشتې ځان وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پایل کړه. نن د ویزو د ورکړې په لومړۍ ورځ زرګونه کسان د پاکستان سفارت مخ ته راټول شول.
مریض ما او زم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه لګی. 2 میاشتې مخکې 2-3 ځل تلالو عملیات مې کړه د زړه. نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګیریشته، نه د کرشته، نه د بدر.
د ننګرهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د چلاخت د دودولو هڅې د ننګرهار وادي وای تر اتونکو 2 اونیو به په ټول ولایت کې واځي افغانۍ د چلاخت وړي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمبود تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لوی ستونزه دا وه. نو دا په خپل کېدو ده اوس
په دې روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. دا مو په یو راپور کې دا موضوع څېړلې ده. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 24 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړه چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو 3 ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لک شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو
ته ټول زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په 2 او کندهار بیا په 3 ځای کې دي چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنجشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډیر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وای یو شمېر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسایل پر وعده پر جنجالي په عین حال کې یو اوږدې سیړنه ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتک علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده، توغی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې شکایت په وړاندې کولی شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې دې کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کړي، سلور زره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 2 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له نږدې 2 میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګونه افغانان چې میرمنې او مرتیری نارینه هم پکې شامل دي د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمېر په بیلابیلو عاجلو ناروغیو وخت دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی و او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
اندل تر اغلی ما تور زیره می دی لاش د زما نو وخت نه رات راځي
کو کو چات نه پری دی اس کا مو هو دو چین نه ولو ډالری والا نه راته چې وسم در وخه
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخه ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزه انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو له خبر سره رسمي د شپې په 2 بجو دغلت ځانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي راډیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. 2 میاشتې مخکې 2 ځل ته لاړو، عملیات مې کړی د زړه. نه د سپینګیری لیاشته، نه د تورګی رشته، نه د کرشته، نه د بد.
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کېږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپل مېرمنې په کمپلو کې پیچلی او پر چپرکټ یې اچولې وایي
نا مریضانم په دې تذکرو کې راوړي د ساړه یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو. تم تقاضا ده کلک د سفارت کارکوونکي په وخت راتلل یو او د هغې موږ ته اوس راجل ده کنه 3 شپخانونه موږ پرچې راخیستې دي. یغه ویلې دي چې زره پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یوه میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو څه نه وایي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي رادیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
تعداد مراجعینو خیلی بیش از حد است. موږ کوشش میکنیم کسی که مستحق است برات
د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري. ټول ته نوبت رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1,500 افغانانو ته د پاکستان ویزه ورکوي. همدارنګ مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ورزو ننګرهار ته د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو به په دغه ولایت کې یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي. شاه محمود میخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د کلدارو د مخنیوي په کمپاین پر وړاندې درې ستونزې وي چې اوس تر ډېره حل شوي دي. زما همکار امید زیرمل د ننګرهار له والي ښاغلي شاه میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د پاکستاني روپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاړه شوې ستونزې څه دي او څومره یې مخنیوی شوی؟
مننه. نو دوه غټ مشکله دي چې هغه موږ ته اوس لارې حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کېږي. اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود تر څو چې واړه وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري وو هغه اوس په 50 افغانۍ باید وي، یا د دې نه لږ کم دي. نو که هغه د ترانسپورټ کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ارګان ده خپل هغه جزا دي وګوري.
والي صاحب، دغه درې عمده مشکلات چې تاسو یاد کړل، د دې د حل د پاره په ورځني شکل باندې او همدا ډول د دې پروسې د تعقیب د پاره ګمان کوم یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. آیا په ورځني شکل باندې دغه پروسه تاسو تعقیبوي څاري؟
ورځني شکل نه، چې موږ ساتوار په هر ساعت، یعنی ساتوار تعقیبوو.
والي صاحب میاخیل، یو کسکیو بهید پیڑی سم ډول باندې مخ تروانی، اما پولیسوالیو کې ستونزې ووسی. دیوش میر ولسوالیو نه خبرونه هم داسې دي، البته هغه ولسوالی چې خاطر نږدې دي لکه بیسود شو، کامی ولسوالی شو، سرخود ولسوالی شو، ځنې نور ولسوالی، هغه کې دا بهید معمولا ښه روان دي. اما ځنې لري پرتی ولسوالی کې اندېښنې شته چې نه یوازې دا چې تر اوسه پکې افغانۍ باندې راکړه ورکړه نه ده شروع شوي، بلکې دغه کمپاین هغه بهیر هم هلته نه ده پیل شوی. په ولسوالیو کې متعقب په ځانګړي ډول په لرې پرتو ولسوالۍ کې دغه ستونزې ته څه ډول رسېدنه کولی شي؟
ټول ولسوالۍ یو ولسوالۍ ته معمولین دولتي کسان تلی او راتلی شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې زموږ همکار ورسره په دې ولایت کې د افغانیو د چلښت پاړه مرکه کوله. افغان فلمی لوغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې ورسره له 60 کلونو کار اوس په یو رستورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پسر شوی، وایي په وروستي فلم کې 100,000 امریکایي ډالر تاوان کړی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. خاطر پردیس له رسول ایمان سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی، په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 100,000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستای، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوه کړای. هغه وست د لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي، د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي:
کله مې د بخیر یک چند سال کار کوم د می رستورانتا،
اوس باید څو کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50% پورونه خلاص کړم، تر څو بیرته په خپل پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی، وی د حسن فلم په افغانستان کې څو ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
اکثر لګی کرا ته ویلی وای چې د ټول فلم مصرف نشو درکولای، د نیم خو به یې درکړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړې.
رسول ایمان شاوخوا 60 کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل 60 کلن سینمایي مزل کې شاوخوا 60 فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته، هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګ د وسایلو او افزارو په برخه کې زمینه مساعده کې او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کوو او ورته خدمت کوو.
د ښاغلي مومند په خبره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي.
موګل ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې د بشر د حقوقو وضعیت د فرخوندې لسوزول او وجلو رانیولې په خزو ماشومانو د جنسي تیری پوري په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې بشري حقوقونه په بیلابیلو شکلونو تر پخولاند شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لټول ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسراوړنې موجود دي. سفیولا ستانګزی په یو ځانګړي راپور کې د وضعیت تکتنه کړې.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخونده د کابل شاهد شمشیری زیارت مخته د قرآن سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو ووژل شوه. قهرجنو خلکو د فرخونده بېوسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یو پیښه وه چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخونده په بېرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپېښو خطرونو په خاطر ګاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخوندې له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوانه نجلۍ په بېرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنه کړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي، د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه.
په فرخوندې د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته یې بوت لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته وویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپیسا ته، بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته. زامن او لورګانې او نګندې مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولو یې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانې په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایج ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي زورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د ټولو ستونزو تر څنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبرې کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میپنیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم. از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو، له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوی دی. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقونو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
خو بیخي داسې سوه لکه مرغۍ مرکوندې د باروتو مرمو زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کېږي د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي، څوک ګزنډ دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز، بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یوه اوسیدونکي عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلک سخت جوبل کړل.
تیرو لسو کلو کې غزنی یو له هغو ولایتو چېرته چې ډېر بشري حقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې شوي. طالبانو خو ډېر توجه نه ده کړې او دولت هم تر یو حده پورې بعضې مسؤولین د بشري حقونو نقص کړی ده.
د لرې پراته هلمند د مرکز لښکرګاه یو اوسیدونکی زین الله ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د ماتېدو بېلابېلې بېلګې یادې کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دی، خلک وژل کیږي په دا خوا کې په خوا کې، د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونو زره ماشومان موږ په کلیو بانډو کې لرو چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیرو لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقونو د ماتېدو ښه زمینه برابره کړې، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونه زره عام خلک د مرګ خولې ته ټېل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې ستو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمیرې ثبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواوو بشري حقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشردوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حکومت د جنگ د ټولو خپل خواو له خوا تر پخو لاندې شوې دي. ملکیان هدف ګرځول شوې، د واده په مراسمو بریدونه شوې، په خوانزو او ورزشي کلبونو حمله شوې. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ لوبي په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حکومت ماتول او جنگي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونی ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعدې ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډېر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، ډیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د ډیموکراتیکو اصولو، فردي ازادیو او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړې. دا مقتدی ډیره مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځتلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان ښځینه فعالانې هم سخته هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې، خاصتا د ښځو په برخه کې، موجوده ازادۍ زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي، څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بحثی دادخواهی هم
بحثی است که ما سهم خدا و
ما غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسولیت ادا کړو. غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
معترض هستیم که صدای ما شنیده نمیشه، مرد و زن او را بلند بکنیم.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان ښځو ته د بشري حقونو د روزنیز مرکز مشره روسن سیړن دا پوښتنه داسې ځوابوي.
هغه کنوانسیونونه چې افغانستان د بشري حقونو په ارتباط باندې به د کوم قید شرط نه امضا کړی او پکې الحاق شوی ده او د هغه له روی نه تحوط لري چې ملل متحد ته راپورونه په تعین شوي میادونو باندې ارائه یوازې د خط په که خپاتې نشي باید دا پیگیری شي او تطبیق شي.
میرمن روشن وایي افغان دولت باید په ملي کچه د بشري حقونو د تحقق لپاره مشخصې کړنلارې خپلې کړي. خلکو چې زیات درد لیدلی او د افغانستان د څو لسیزو جګړو قرباني شوي، د دې ترڅنګ چې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتونکي دي، دا نیوکه هم کوي چې د بشري حقونو ماتونکي ولې د قانون له سترګو پټ پاتې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو اوس هم اجمل ان سټډیو ته راغلی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نشراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې اته کسان وژلي او نه تنه نورې ټپیان کړي دي. په عین حال کې په فراه کې د ملي اردو چارواکو دغلته په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د 50 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډیلي په سیمه کې وسلوالو طالبانو باندې برید شوی چې په وینا یې درې تنه وژل شوي. د تخار ولایت خواجه بهاودین ولسوالۍ کې بیا د ولسی پاتون ول سرتیری وژل شوی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګانی مشپد خواجه بهاودین په لاله گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون والو پر پوسټو بریدونه کړی دي. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د ورځې 1.5 زرویزی افغانانو ته ورکړي. سلګونه کسان چې پکې ښځې ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکې ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویت ښار ظافر احضار کړی او هغه ته یې خپل شدید اعتراض ځورولی. د اوکران حکومت او بلتون غوښتونکي خپلو کې د زندانیانو تبادلې ته چمتووالی نیسي. د اوکران حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوي بلتون فعال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي. او تیره شپه یو یهودي سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودي مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغان لوبډلې لپاره په کابل کې پیل شوی روزنیز کمپ پای ته ورسید. دا روزنیز کمپ لس ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ په سرپټي اکاډمۍ کې پیل شوی و. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د دغه روزنیز کمپ اساسي موخه په ذهني توګه د افغان 19 کلنو کم عمر ځوانانو پیاوړي کول و. ټاکل شوې چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمر ځوانانو ملي لوبډله د وانی اونۍ په پای کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون په مخه سویلي افریقا ته خپل سفر پیل کړی. افغانستان به په دغو سیالیو کې د شاوخوا دو اونۍ تمریناتو او تمریناتي لوبو وروسته د جنوري په 10 نیټه خپل لومړی لوبه په ډی ګروپ کې د سویلي افریقا له 19 کلنو کم عمر لوبډلې په وړاندې او ورپسې په نورو لوبو کې د جنوري په 22 او 23 د متحده عربي اماراتو او کاناډا لوبډلو په وړاندې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د اتو زونونو په کچا د فوټبال پیل شوی سیالۍ اټک لوبډلې په اتلبلۍ پای ته ورسېدې. تیر ورځ ناوخته د دې سیالیو پیلوبه کې د هرات اټک او د هلمند لیسې زکور لوبډله د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې چې 2-0 په وړاندې د هرات اټک لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. تیر کال بیا په یادو سیالیو کې د هرات سرخپوشانو د کابل سیم یشتې ته په مرتي ورکولو سره اتلبلۍ خپله کړې وه.
او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او د بارسلونا کلب تکړه لوبغاړی لیونل میسی د یوې نړیوالې مجلې ورلد ساکر لخوا د 2019 میلادي کال تر ټولو غوره فوټبالر وپیژندل شو. لیونل میسی تر دې وړاندې د سرو زرو بوټ، د سرو زرو توپ او د فیفا له لوري د کال د غوره لوبغاړي جایزې هم اخیستې دي. د ورلد ساکر په نوم ورزشي مجله هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ټاکي چې دا ځلې لیونل میسی د ډیرو بریاوو او ښه ځلېدو له امله وټاکه.
نجس هپی وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې او ورک شوی عزیزانو برنامه ته ستاسو پام راړو.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هرات ولایت د اوبیل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دوی په سیمه کې په زرګونو ماشومان شته خو ښوونځی نه لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښاغلي سلام او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو د سلام غوښتنه به په خپل د دل خولې واوري او و به وای چې ازادي رادیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي.
اول مانم سلام دی د یارات ولاد او دی ولسوالۍ د ربا صاحب سیر تاجی د کلی مخ ته ټلیفون وکړ. ما زموږ دغه مکتبو مشکل دی په راغلي دی اینه دی یا تاسو راځي چې دې سګي دې منظور سګي دې اول ورکی دې مکتبو ته مو وای روپی راغلي دا دا ورې دوه څلورم په اتیا لک روپی راغلي دا هم ورکی دې مستیت خدمات د دولت د مکتب د خو اړتیا خدمات نه دي سوي مالو.
حکومت خو یې چې کومه پروژې چې د مکتب یا ابرسانه یا نوري دا خو د کلی د خلکو په مشوره دغه پروګرامونه پیل کړي.
خود بعض خلکو په مشوره د خلکو په مشوره چې قدرت لري او اول واري لاس ور اچول چې رئیس اساسه یو معلوم یو خزانه دار یو منشي دا خلکو سره مشوره کوي. د عام ولس سره خو د خاصه مشوره نه ده کوي. عام ولس کو راضي نه دی دا کولای چې آیات راشي د تفریح وکړي. د خلکو پښتنه کم دی دلته مکتب کم دی خیالي خیالي مکتبونه جوړ شو د سکولونو زو ساقه د سکولونو داشنه د سکولونو په کور کې لاندې معرفت د خلاص کم دی چې موږ اولادو ته درس ورکړي. کم دی چې مکتب ودانی جوړ شوی کمه دغه عملی ما زوام ماشي نش نو ان چې نه دیني چې خالي ماشونه شي مستیف خدمت نه ویتوي داس نه راکول.
دلته خو د مکتب د جوړولو په خاطر خصوص راغلی او کوم هيئت راغله ده کنه ده راغله
هيئت راغله ما دا اوریدل چې پیسې لا راغلي د منظور شي و د خلکو په جنجال کې اختر یو زور واکه یسته کې یو ځکه په دې د مکتب جوړوم یو یې دلته جوړوم یو اصلا نو کوی نه غواړم نو چې د شي وسوږي ا نو چې دلته یو څه په یوه کې مقصد یو څه حل څه یو دلته نو ما چې یو آیات د دولت د خورا غلې یو یو د معرفت د خوا څخه دا غلې وای خلکو په مشوره سره یو ځای مقصد جوړ شوی وای. خدای اصل اسکل کې د حکومت د کړګي دای چې اصل اسکل کې چې خلک عادي دوه له سمونه د بعد کړي د خلاصي د مکتبونو لري موږ خو کمې خلک د ډاکټري ته بل او نور نور د سپورت له علامه مستوسه موږ په ولادت کې زړه کور یو دغه یو مکتب نه سي هیڅ معرفت نه
په دغه سیمه کې به سو کلی وسیږي.
د دې سیمه کې تقریبا 50 مکتب دي 50 کلی وسیږي نو 50 مکتب دي
د 50 کلو ماشومان ته یو مکتب هم نشته.
یو مکتب هم نشته bale و هر آیات راځي دی دا وایم هر څوک چې راځي زو حاضر یم یو مکتب هم
د ولسوالۍ په مرکز کې به خو مکتب دي.
ولسوالۍ په مرکز کې مکتب شته د ولسوالۍ په نور کې ولسوالۍ خو تاسو مالې نه ویني چې غاته کړئ دی غاته ولسوالۍ د وګړو نه پوښتې دی خو دی د دې په دونو سالي په ساته باندې نو پوس دی چې غواړي ولایت او زموږ دغه ودغه دغه غایته تاجی په نامه د غابات په نامه د سریپول په نامه د کرغواس په نامه د ربسابتي په نامه کوشتکان بخښه راځي په دې ډیر کړیګان راځي خو د مکتب نه
دغه ستاسي کلی د ولسوالۍ د مرکز نه لري دي
لري د بای لاس کیلومتر او 8 کیلومتر دغه فاصله لري.
یاند ماشومان نشي کولای چې هغه مرکز ته لاړ شي او مکتب ولولي.
په مابین کې روتخانه ده، روتخانه ده، د روتخانې څخه دا اوس مخکوي چې د مونې څوک داسې د دغه څلور میاشتې ده پنځه میاشتې موږ به اصلاً به بعضې وخت د ولسوالۍ تر منځ اعتبادي لار کتي دي چې موږ پل نه لرو، یو موقتي پل مو دلته جوړ کړی دی، هغه هم اوس خراب شوی دی، دا وخت راځي چې موږ محصولاتي لاله بعضې وخت کتی.
تاسې په ګډه سره دغه مشکل والي سره مطرح کړی یا ولسوال ته ویلې؟
قانون خو نو ما ځام نه دی وروره، نشته دی، خلک نشته، سر یې نه خلاصېږي، دلته له کوچیان خلک راغلي د غرو چې دوه مو دوه جوړې شوې جوړې ځان او تاسیس دي بس هغه سړی د دوی مخ خپل پاریانه اخته دی د یارانو پر لارو باندې چې اوټا وي چې پکې دي دغه جنازو په دغه کشمکشو کې دي او الکوام کشنیان الکوام نو په یاران کې دي نشته دی خلک چې ولاسې دي ورځ خپله کراله ورونه مانه چلونه فارې وڅکله غسلونه فارې دی ورځ نه پکوې چې څنګه پکې نه ولې دي ته را پیسې پکې لار مصرف کړي دي.
مخکې مو وویل چې دغه غوښتنه مو د پوهنې وزارت لویان دی نوریه نصحت سره شریک کړه. هغه نصحت د هرات ولایت د اوبې له ولسوالۍ نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبې په ولسوالۍ کې چې ګڼ شمېر کلي شته خو ښوونځی نه لري، د پوهنې وزارت د دوی لپاره څه تدابیر لري؟
هغه سیمې چې هغو سیمو کې موږ ښوونځی نه لرو، د خلکو د پیشنهاد پر اساس او که د خلکو پیشنهاد زموږ د مقررې سره تطابق ولري، نو موږ په راتلونکي کال کې په پلان کې ونیسو او هغه سیمو کې موږ ښوونځی تاسیسو او همدارنګه د دغه ښوونځي لپاره بیا موږ ساختمان ایجادوو. د ښوونځي او د موقعیت سروې هم آغاز شوې ده او موږ وینو چې کوم ښوونځي د کوم سیمو په کچه د مقررې پر اساس نه دي تاسیس شوي او د مقررې خلاف دي، د هغوی په برخه کې هم یو څه تصمیم به انشاءالله نیول کېږي.
نوریه جان دا وایي چې څو کاله مخکې دلته هیئت راغی او دغه سیمه سروې کړه او یو مکتب په جماعت کې تاسیس کړو یا د ونو لاندې تاسیس کړو، لیکن ډیر زیات دوام ونه کړو، یو دوه درې میاشتې وو او بیرته دغه مکتب سقوط شو.
موږ باید ورزو چې د دې ستونزې لامل څه دي. موږ د پوهنې ریاست سره خبرې کوو، تاسو چې د دې ستونزې لامل پیدا شي بیا موږ کولی شو چې خبرې وکړو او همدارنګه خلکو ته تعهد ورکړو.
تاسو اطمینان ورکوي چې دغه سروې به وشي او کوم ځای کې چې د ښوونځیو ضرورت دی هلته به هم جوړ
شي؟ بېله شکه موږ سروې پیل کړی دي، د ښوونځیو د موقعیت تعین سروې پیل شوی دي. هغو سیمو چې د مقررې پر اساس په هغو سیمو باندې ښوونځی تاسیس شي، موږ متعهد یو چې په دغو سیمو کې ښوونځی د خلکو لپاره د افغانستان د ماشومانو لپاره حتما به اجاره وو.
نوریه جان دغه سروې به کله پای ته رسیږي؟
دغه سروې د روان کال کې پیل شوی دی او موږ برنامه لرو که موږ ته مالی امکانات ورکړل شي راتلونکي کال کې انشاءالله به دا سروې پای ته ورسیږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هرات ولایت د وبیل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی سیمه خونځه نه لري او د پوهنې د وزارت ویاندې نوریه نصحت وویل چې د دغه ستونزې هوارې ته تدابیر نیول شوي او سروې هم پیل شوې ده. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ورکو ازانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د شی جوړ روغ اوسئ ز فریبا ظاهر مو یو بل خبرونی ته هر کله کوم په دې خبرونی کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو البته داسې پیغام داونه مشتنه در رسیدلې چې پغه کې کوم دوست دی و مندل سوي کس پاړه معلومات راکې نو ورزو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پر لپسې خبرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او نشانی مرتوی لیدی مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام راستولی دی او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسرای سیمېنه شوی دی، تقریبا شپږ کال یې اووم کال دی نومېږي. په کوم ورور ته معلومات کېږي د ده په اړه په دا شمېرې زموږ اړیکه ونیسي. د ده نوم عبدالرجاب دی، د پلار نوم یې خدایداد فکر دی، او د وړونو نومان یې یو محمود الله دی، یو سیف الله دی، یو سمیع الله دی. تلیفون شمیره د سلام 0 4 4 9 9 1 5 5. او اتصال شمیره ده 0 4 3 5 8 5 5. ډیره مهرباني. سلام علیکم.
بله سلام علیکم شکیل، و یما د خولي خوست څخه در سره تماس کیما. نو یو د اکازو د چې هغه دوه میاشتې کېږي بېدرکه شوی دی، که هر چاته په اړه معلومات کېږي نو په دغه شماره دې زنګ ووایي. د افغان شماره ده 0 1 1 1 6 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم: 0 1 1 5 0 0 5 2 5.
مننه. ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی، مرکز دی. تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی، نو که چېرې ته هر وخت مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اورم السلام علیکم دراس ما ګران محترم وړونو رازادی رادیو کارکونه ته سلام کوم. موږ یې شناختاب خان ورکته ز عبدالحنان غامه د خیر سره کار چا پیدا کوي د نداجی دورې سناری کوي فنیول ده. نو د خیر سره کې از ما زغه وری د خپل د خیر سره معلومات ورسره وي.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه پیغام زه پریدم. د بولان سره تاجګل نومې دي، د لالی ماما زوی دی چې ورکسوي دی، بل ورور نومې جانګل دی. دغه ورکسوي دی د درې څلور کاله کېږي چې هیڅ درک کې نه مانی دي. که چا ته معلوم یې، هر چا ته معلوم یې، لس زره بخشیشې بس د ده بلا دي واخله ډېرې. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که چا ته معلوم یې، که چا ته دا درې کاله کېږي. تاجګل نومېږي 0 4 4 5 0 0 6 8 0 4. پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 4 5 0 0 6 8 0 0. په داش میاره د مور سره زنګ ووایي د افغان زه سه دوه غام میزم د مستقله د سرین سره معنا اوس په لشکرګاه کې یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. سلام سي جوړ بخير. زه رزي محمد شاکر يم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو خبره کوم. زما یو دوه اجدا ورکی شي می ورور دی، ورور دی د ګل احمد په نامه دی، د محمد غوث کازی دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، او اخر د سردار محمد په نامه دی، د سرور کازی دی، د نوزاد لسی د رباط تقریبا سیزن کې دی، د ګل احمد اورونو نمان دی، یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد، او د سردار محمد اورونو نمان دی، یو لکه ولی شان بل ولی افغان ولی کچیر. هر مسلمان ورور یې پاره معلومات لري د تلور کال کې چې د نوزاد لسی نه درک
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې
په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د 4 کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې 2 کاله کېږي.
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمانی ماړی کمی د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته. زما یو ورو دی چې نوم یې عطا الله دی. د 2 کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. د 3 میاشتې کېږي چې نادره ورک شوی دی. زموږ د هغه بولان ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون په دغو شمیرو دې اړیکه ونیسي 0001 0003 4 1 0 0 8 8 یو ځلې بیا د تلیفون لمبار تکرارون 0001 0003 4 1 0 8 8 کار چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینی دی وغواړي ښه خپرونه د خاتمه.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیار مډیکل می د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما یو بچی خاله ده چې تقریبا 3 کال عمر لري. نوم یې شفیولا دی. ډاکټر عمر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا 3 کاله کېږي چې هلمند لشکرګاه ول کې نادره کسوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمیره ته دې زنګ وایي. د سلام شمیره ده 0048 1 05 15 3. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره در ته وایم 0048 1 05 15 3. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی. زمان رکسوی محمد فنامت عبدالشکور دکلاغ میں خیرات جی دورور میں بارزہ دی بارغیر دورہ سوگرمہ کے ورس والی دکلی ملہ سیکلی اسیدن کئی دی دیز اشکا علمہ کی دیران تکلو کو وقت دورو سرمسیو ورس دخوران دیواران تخنا در رکسوی حسن چکوی دی حسن معلومات لی آویات دی تخوی دی مالا آوری دیز مفرار دور
السلام علیکم.
خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو راړی چې حمدالله ننیږې پروش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یې یا ورمعلم یې یا په خبرې په داسې نه دي زموږ سره تماس ونیسي. 0001 0001 08 08 0. السلام علیکم.
السلام علیکم زنه کبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالی سره پیغام درلیږم ما د اخشو کور ورک دی چې د روزګان ولایت د حراوت سوالی د پوڅو د کلی اوسیدونکو دی نو موري دا څنګه مشکی چې د کور څخه نه درکسته وی دی نو ار کده خپل زما زغاور یا کوم مسلمان ورو د پاره معلومات لري تر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي صفر وسو و څلور نیمه دروتن دوه شپېته او سلام شمیره صفر وسو نه چلويش دوه اویا دیارلس و ویش د اړیکو شمیره زل بیا صفر و صفر و نه څلور درې پنځه شپږ صفر او سلام شمیره صفر و څلور نه و دوه یو درې دوه و د ازادۍ راډیو څخه مننه و سلام به احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده بادغت ولایت بالمرغاد ولسوالی د بوکن نکیل سیدونکه مولدا یو نفر ورکه چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبد الله ده او د بادغت ولایت بالمرغاد ولسوالی له د دغه په حالت ته حاري ولې درې د پر دغه شمیره د ځان وو سپور و د سپور وا باور شپږ د سپور درې اته شپږ وسته
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګول کال مسی د ویل میاشتې تقریبا درې میاشتې کیږي چې د کور څخه وتلې دي د لس کال یا د یوول کال الک دي و چې یې چاته درک نه مانی مش دا رکه چې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راتوي.
السلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه تاسو سره په اړیکه کې يم زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجی عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجی ثنا الله دی و نیم کال کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوک کې نه درکسته وري هر مسلمان ووته چې په اړه معلومات وي نو زما سره دی بدغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر و دوا درې څلور څلور شپږ و شمیره په لوی اړه تکراروم سپر و سپر و دوا درې څلور څلور شپږ و مننه.
السلام علیکم زما نور روز خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا ونیم کال کیږي تک مسلمان ورور په دا معلومات ولري موږ سره په دا شمیره باندې تماس ونیسته پر وسه او وشپته اته تلوي شمه تیزو تلیفون شماره بیا تکراروم صفر وسه او وشپته اته تلوي شمه تیزو. السلام علیکم و ټول اوریدونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو.
السلام علیکم زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون فکر شې زموږ د ولس کال یا د ولس کال الک یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کیږي چې د کوره وتلې دي نه درکه سوي دي د اج اکبر زوی دی د جمیرګول کال مسوي دی د صدو د مدو وراره دی د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه یو ځای دا لمبر بیا واوره صفر اویا و نه څلور نه پنځه پنځه دوه. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه عبد اللطیف کندهاری د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کیم ما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباري په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نه درکسته وی دی نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباري چې دی د شلو کالو دی سره کالی دی زما د ټلیفون شماره سپر او سپر دریا یو یو نه اویا نه څلوېښت د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر او صفر درې یو یو نه اویا نه څلوېښت. وسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستول و په دې هیله هم چې ژر تر ژره تاسو د خپلو ورکو عزیزانو سره یو ځای سی او موږ هم وکولای سو چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې دي. تر بل خبرونه تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپرم او الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.